السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته خراغلی. د دې ساعت ډیره برخه د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې. خو دا پروګرام په سر کې خبرونه هم لري. د خبرونو درته زه اسدالله لودین وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان اګلند سره یې پر دې خبرې کړي چې څنګه نړیوال دی و اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاوې پوره کولی شي. ویست دا خبره نن سه شنبه وختي پر خپل ټویټر پاڼه کړې او له یان اګلند سره یې د لیدو کتو انځور هم خپور کړی دی. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له کاره د ښځو راګرځېدل به په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې افغانستان کې اوسنی بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله ده. ملګرو ملتونو د همدې اپریل میاشتې په 15مه اعلان وکړ چې د افغانستان اوسنیو حاکمانو ورته ویلي هیڅ افغان ښځه په ماموریت کې د کار کولو حق نه لري. د طالبانو د نږدې 150 سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دویمې ورځې په مخه هم په ویانا کې دوام لري. د افغانستان د روان وضعیت په اړه د هغوی غونډه پرون دوشنبه پیل شوه او سبا پای ته رسیږي. د غونډې ګډونوالو ویلي دوی غواړي چې د طالبانو د سیاسي مخالفت حوزه پراخه کړي. طالبانو د دوی د اوسنۍ غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د دوی په ټکو دا ډول کسان ازمایل شوي څیرې بدلي او ویلي دي چې د دوی دا ډول لیدنې کتنې مؤثرې نه دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې د بمي چاودنو د وژل شوو شمېر 15 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې پرون ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پاکستاني چارواکو د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې دي. بل لور ته رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یوه ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یوه زیرمه کې د اور لګېدنې له کبله شوي دي. په سودان کې د جګړې دواړو لوریو له لس ورځنیو خونړیو شخړو وروسته په 2 ساعته اوربند هوکړه کړې ده. نړیوالو اژانسونو ویلي چې دغه اوربند د امریکا او سعودي عربستان په منځګړیتوب تر 2 ورځنیو سختو بحثونو وروسته له تېرې نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی. فرانس پرس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یوې اعلامیې په استناد د دغه اوربند خبر ورکړی دی. تېره اونۍ هم د جګړې ښکېلو جنرالانو 24 ساعته اوربان منلی و، خو سملاسي اوربان مات او دواړو لورو یو بل په سرغړونه تورنول. د سودان په جګړه کې تر اوسه 422 تنه وژل شوي او له 3200 زیات نور ټپیان شوي دي. د سودان جګړه د اپریل په 15مه د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او د ملیشا ځواکونو د قمندان محمد حمدان د قلو ترمنځ پیل شوه. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري یې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوله، د امریکا په شمول اکثرو لویدیځو هیوادونو په روسیې کلکې نیوکې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دې غونډې ته په وینا کې وویل چې نړۍ په یوه خطرناک حالت کې ده او که په سوړ اخیستوب باندې باور له لاسه ووځي وضعیت به تر دې هم بدتر شي.
نیما نړی
اخسر د میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیا طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی، خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
آن اوس داسې نشي کولی چې توس به په ډر څه کوي، بس جلکۍ غریبه دې ته ناست دی. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس په ډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، په یو شمېر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي، لغه وروسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژده نه په نشي توکو متادوي، یا هم بل داسې ستونزې لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای دې چې د خپل لور ملکیا وکړي، دوی مجبوروي چې همدې الک سره دې لسلو او زر ستونزو سره چې لري ده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه، بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنې خوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمونځ یې وکړه، چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک په غرونه کې ویده دي په هکله، هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، په غرونه ورکوي او بعد رد وسیي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی. نو د دې په هکله نیمون پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
اجي نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، ری بار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سي به ګرځېدل او کورنۍ سي به ګرځېدل چې درندا کورنۍ دی، ښه کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډیر فکر کوي، اول خو د اعلی کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه الګ څه شریکوي، همداسې د اعلی کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بعده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وینا باید هلک او جلۍ سره ونه ویني، او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر الک که مثال سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپل لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. الک در راغلی دی، الک خو ښایستهوالی بدرنګوالی نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پسته به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. په کې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي په کې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېرې او غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د فسقه شي، دا به ما دپاره ډېرې او شرمې، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي او واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نشي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډه زه خپل ځان فکر وکړم، چې ولاد از ما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به چې نه والا پام کوه چې دا معامله د فاسقه نه کوي، دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسر تانه راکوي، یا خسر خیل تانه راکوي، یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی. پخوا که خلک نه پوهېدل، اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر، موږ خپل ژوند تېروو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب؟
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي، کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي، او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره اوډ کې به جلکې نه والېدلې، جلکې به اوډ کې نه والېدلې. اوس خو د کور ولا چې د جلکې کور ولا اوډ کې خط چې کوي، کسی چې دا متوت نه وي، یا په ډار یا نور نه شي مشي کنه، دا شیونه کې د آیس مایس بیا چې کله کوم موډ کې په ډر څه کوي، دا اوډ کې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه کې واقعیا وشوله. نو اسړای چې و نازم و بے دزوی په ډر څه کول، بے د پلوري وتوي چې و بچی ته ته خو موده کړی دی، دغه خده دې دې تو ډیره پغنې وکړله په شوق نه، ته د پډر پرېږده. خو وار دې د سړی دومره مجبور شولو چې دغه نشي کې دومره دی ډفا لوړ وو کنه، چې دغه ټیم کې د دخه دې ته چرته زه تو خرڅوم، دخه دې لوړه لسخر تی وي چې د ددید اخو مو خرڅوي، د څه سو دې ته تو زوی توست خو مو وي چې دا کور کوي، تو سو چې نه خیر دی، وخت تیر او وخت تیر او خوشی کړه. زه ته اجازه ته چې ته مړه کوي ته کوای شي، چې وړکه متو ته نو جلکې زندگی به تبو نشي، دا شارای پختوې چې به دغه تلو کو خستل شي، دا جلکې په ورځ کې ودی شي. ان اوس د سینې شي کولای چې تو زوی په ډرڅ کوي، بس جلکې غریب دي ته نوستي، دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانې لري، او زه د پښتو لري، زه د څه نه دي، بس دوه بس پډري ته خپل ژوند زندگی خراب کړي، دا هیڅ مشکل نشته. هاته کې دا کولای شي مثال خبره چې دو په پښتو په لیو ست دینه ته لوخسته شي، د حکومت په لیو ست اخسته شي، د شارې په لیو ست اخسته شي، د پردروشو نو کې جواز لري، شتون لري، په پښتو لري، په شریعت لري، په حکومت لري، دا هیڅ مشکل نشته. اکه امارتي حکومت یو کا مثال خبره، جمهوریت حکومت وی، هر شی وی، دغه دلکې ته څوک وی غور نشي کولای چې تعلق شوی دی، خو تعلق نه دی خسته، خو دی خو میړه فټر ته وته دو غریب خدي پلور په کور نوسته دي سر، خو سپیناوای نشی چې دو کینی دو خپل زندگی تا وکی، هغه خاصی زندگی تا بوده دی، غریبی زندگی ویلی تا بوش، تا ایت ستون نلری، ایت مشکل نلری، کوم کسان تا پختانه وی موسا دا کینی دا غیده موسا سوال جو بکی، ایت مشکل نیشتا دا که، و نه دی تا چوک پی غور پلرگانه تا ویر کواشی، نه دی جلکه تا ویر کواشی، و نه دا غلق تا پلور مور تا چوک نیشی ویر کواشی، چی تا را توز وی خدا تلاو کرلا، کولی سناتی فریخوال فارزه، ایت مشکل نیشتا و بل دید متیوته، بیت دخو زندگی غار کشوال دا خواهی بشر دی علا پیدا کردی دی خدا دی ویلی حق نلری،
له رواني ارخ څخه هم که چیرې جلی له کوژدي وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني، دا روحن او روانن جلی سخته ځپي. ارواپوه شمله کټوازې په دې عقله وایي،
دا یوه ډېره سارسه موضوع ده، او دا د باقي ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده. که دغه د کوژدې اصل تراشو د دې اصل داسې ده، او د دې مطلب داسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو، چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او که نه، که چېرته جوړ نه راځو نو هغه لغوه کړو. او په دې کې هیڅ نه و ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو، نو بیا په بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و، هغه خواستونه دی پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري. دغه یعنی په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنی هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا هغه عیبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډری ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلی. خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې، او اوس دا له دې خبرې خبره ده، او بیا یې هم تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسیږي په دې به بد تاثیر کوي. ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و، او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي، او له هغې څخه بیا خوند نه سو اخیستلی، او دغه جنگ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي، چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده، ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي، او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لار نه یې دا د فسخه کې، په دې کې هیڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هیڅ ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي، نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي، هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي، په جبر یې تیر کړي، په تعامل یې تیر کړي، ښه دا ده چې یوه د واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده، او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده، او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي، او خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي. له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوزه پسخه کوم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
دا د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلی په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دوره کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني، په افغاني ټولنه کې نو خو داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري، نو د دې فسخ کول چې دي ما په شخصي اند باندې کوم مشکل نشته. دا ولی دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسيږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسيږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند د پاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دا شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي، مګر دې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلک نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغذ جنوي که هلک وي راضي نه وي واده ته نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپل خوخه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي دا نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشاله باندې د قبولیدل د یو بل د چي شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه ویني ولای په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو لاړخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کیږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګري وي هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلی او کله چې مجبوره کې یو چې شته په زوره باندې پر هغه کې دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کیږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کیږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایمه یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی وربارۍ چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه مو ګورې اسلامي نظر نه ګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي. چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د خځې او په خځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي. نارینه دا ډېر واضح دي دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک تر نه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي. په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي، چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومانو سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان غوندې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي، نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغې هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې نهنوي سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او پامکارۍ سره د دوه شیانو چې هغه مخه ونیول شي او د دوه کسانو ژوند چې د تبان شي هغه که د جنۍ ژوند او که د الک ژوند چې د تبان شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې دا د یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی، نو دغه هلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب یا دا چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، او دا مو ښه خلاصه وکړل دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د عمل شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت داره چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، یو ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره داره چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، د دوی د رضا پوښتنه وکړو، ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړې چې کوژده وکړې، او ورسره واده وکړې که ونه کړې. دا چې دا د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان کې ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه عقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېرې په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې. ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
د ده آزادی میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو سلامونه مو اومنی په دې هیله چې یو شایسته ورځ مو پیل کړی وینن. د ازادي میلمه پروگرام کې زبیح الله بهار زموږ میلمه دی چې د ځوانانو په بیلابیلو ټولنو کې غړیتوب لري. دغه ورځ په خپله هم د ځوانانو یو ټولنه لري چې له افغانستان د باندې ګڼ ځوانان تر یو چتر لاندې راټول کړي دي. دغه ورځ دوی د خیر ښېګڼې په ځینو چارو کې هم ونډه لري چې په افغانستان کې د ځینو ستونزو پر مهال دغه هوا ته ځینې مرستې برابروي. بهر صاحب شرغ لست خپل راته وایست چې نن سبا د کومو ټولنو سره تاسو همکاري لري، په خپل کومه ټولنه لري؟
د افوکالا افغانستان په هیله. جناب صالح صاحب محترم، مونږ د افغان ځوانانو سره په ګډه د هیواد دننه او بهر د افغان ځوانانو د انسجام لپاره په علمي، ټولنیز او فرهنګي برخه کې خپل فعالیتونه ترسره کوو. خیریه برخه کې څو شو کولای د افغانستان ځوانان د نورې نړۍ سره په نوي برخه کې په ټکنالوژۍ کې او په نورو برخو کې سره عیار اوسیږي. سره له دې چې افغانستان د شمیر حالاتو څخه د تیریدو په درشل خو زموږ مرکز د افغانستان د ځوانانو مرکز یوازینی هدف او هڅه دا ده چې وشي کولای د خپل افغان ځوانانو لپاره، په تېر افغان ولس لپاره په ټولو برخو کې کارونه ترسره کړي. د افغانستان ځوانانو مرکز په ښوونیزه برخه کې د هیواد په دننه د کانکور د آمادګۍ لپاره همداراز د یو شمېر کورسونو تابعیت درلودله، خو څه وخت لپاره دا توقف شوي دي. هڅه کوو چې دا بیا سره پیل شي او کار ترسره کړو. د دې تر څنګ زموږ د افغان ځوانانو کډرونو چې په د هیواد داخل کې او په تیر زیات اوس مهال ډیره بهر دي، د ترمنځ موږ یو سجا پیل کړی دا هغه علمي شخصیتونه، هغه علمي کډرونه څو شو کولای د هیواد لپاره، د هیوادوالو لپاره، د ځوان نسل لپاره د ځینو برخو کې کارونه ترسره شي. د افغان ځوانانو لپاره چې په علمي برخه کې او په نورو برخو کې خپل غږونه او انسجام ترسره شي او کارونه پالتونه ترسره کړو. دا مرکز یو نه اپنا پیل خپلواک مرکز دا چې هیڅ ډلې ټپلې پورې اړه نه لري، او یوازینی هیله د افغان ځوانانو د افغان ولس پرمختګ ته، افغانستان د نړیوالو سره په مختلفو برخو کې سیالول دي. یاد مرکز همداراز د ټولې نړۍ ځوانانو سره چې شخصیتونه ځوانان چې په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لري، د هغې کارونو د انعکاس لپاره هغه ځوانان چې په نورو هیوادونو کې په مختلفو برخو کې، په علمي برخو کې، په سپورتي برخو کې، په نورو برخو کې خپل فعالیتونه کوي او ایوارډونه ترلاسه کوي، موږ تقدیرو په معنوي، په تقدیرنامو او همداراز په ایوارډونو باندې، او د هغې د انعکاس لپاره چې موږ د افغانستان د ځوانانو د سبخو کې په مختلفو پاڼو کې همداراز په ویب سایټ کې خپرو، سو وشو کولای چې خپل ځوانانو ته یو روحیه ورکړو. همداراز یاد مرکز د ځوانانو د افغانستان د ځوانانو د رهبری مرکز په نامه یو مرکز هم لري چې د لیډرشپ په برخه کې کارونه ترسره کوي، چې هغه متخصصین، ځوان متخصصین چې په دې برخه کې کارونه کوي د هغې په مټ سره دغه کارونه ترسره کیږي، او هڅه کوو چې دا انسجام لا پیاوړی شي او لا منظم شي چې وشو کولای د خپلو درنو هیوادوالو لپاره کارونه ترسره کړو.
بهر سپ تاسو خپل چارې له ترکیې څخه تنظیموي، له افغانستانه بهر دغه ځوانان مو څنګه تر یو چتر لاندې راټول کړي دي؟ هغه ځوانان چې ستاسو د افغان ځوانانو مرکز غړیتوب لري، یوازې هغه کسان دي چې په ترکیه کې میشته که فکر کوي چې د نړۍ له نورو برخو هم ځوانان ستاسو سره په دې برخه کې همکار دي؟
نه، دا یو چتر ده چې دا ټول هغه ځوانان چې د نړۍ په مختلفو برخو کې دي، کاغه په اروپا کې دي، په آسیا کې دي، په خلیج هیوادونو کې دي، په استرالیا کې دي، په ټولې نړۍ کې دي. هغه افغان ځوانان چې هلته دي د هغې د انسجام لپاره کار کوي. دا یوازې د ترکیې پورې محدود نه ده، وخت په وخت موږ په زوم میټینګونه هم نیسو، او زمونږ ځوانان چې د هیواد په داخل کې دي، یغی د تجربو څخه هم استفاده کوو او همدارس دلته تیل کډونه کې منګه دلته د پانتونونو نړیوال اتحاد ده چې منګه دغی د پانتونونو چې په افغانستان کې وو د کلوړان دي هم موږ دې ته زمينه مساعده کړو څو د تخپل تجربه شریکي کې د مختلفو پانتونونو رئیسان مسولین د دلته ګرو کوو یوازینی هدف دلته زمونږه چې یو خین سجامي دا کار یوازې د ترکیې لپاره محدود نه ده دا ټول د نړۍ کوم افغان ځوانان چې دي دا ارتباطي پل ده د ټول نړۍ سره
بهر سب زیاتره غړي چې تاسو په دې ټولنې کې دي هغه ځوانان دي چې له افغانستانه بهر اکثر یا لوړې زده کړې کوي یا لوړې زده کړې کړې دي یا هم په بیلابیلو برخو کې تخصص لري بل اخر څه پلان لري د افغانستان لپاره چې ورس خو به تاسو غواړي چې واقعا یو ګټه ورسوي افغانستان ته
بله نو زمونږ یوازینی هدف او موخ هم دا ده چې څنګه وشو کولی چې دغه انسجام دغه پیاوړتیا لا وساتو څو وشو کولی چې د پخوا په څېر چې زمونږ افغان ځوانان ډېر خارق العاده استعدادونه لري چې د هېواد د ګټې لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د بیا رغونې لپاره په فرهنګي برخه کې دا ترسره شي نو په دې هیله چې په هېواد کې یو باثباته پیاوړی نظام ډیر زیات علمی کډرونه چې هغه زموږ د هیواد ملي سرمایه ځوانان نور هیوادونو ته کډه وکړل او نور هیوادونو ته وکوچېدل خو لا هم د دې مینا د دې جذبه د هیواد رغونې لپاره د هیواد آبادۍ لپاره تاول ده یو وخت په کډه سره د افغانستان لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانستان د آبادۍ لپاره کار کوي اوس هم په مختلفو برخو کې دا ځوانان خپل هڅې کوي همدارز په نورو برخو کې په خیریه برخو کې دی فعال دی خپل وجویتونه ورکي سو زمنګ ول زمنګ ځوانان سو کال او آرام ژوند وکړي
بهر دفتر سو مخ یادونه وکړي چې تاسو آنلاین غونډې کوي د انټرنیټ لالاري زوم میټینګز په دغه میټینګونو کې پر کوم مسایلو بحث کوي
هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې دي میشتي ځکه د پانتونو سازان دي اکاډمیک شخصیتونه هم دي د ځوانانو متخصصین دي او ریسرچران دي نو په دې برخه کې زوګ سو برخه دي یو علمی برخه ده چې څنګه وشو کولای چې د رهبرۍ برخه کې او څنګه وشو کولای چې وتواني دوه په دې برخه کې بوختي چې د افغانستان د افغان ځوانانو لپاره آنلاین شکل سره هم وی سو د لیډرشپ برخه کې منیجمنت برخه کې دا ګټه تر سره شي او همدارس د علمی افغانستان کې د علمی پرمختګ د بسیا لپاره پرې برخه کې کارونه کوي همدارس د دې تر څنګ د افغانستان له څنګه چې تاسو معلوم ده هیواد سخت اقتصادي بحران سره مخ ده ډېر اقتصادي ستونزې دي نو یو مسله دا ده چې څنګه وشو کولای شو خپل هیوادوالو لپاره په ټولنیزو خیریه او په دې برخو کې هم د هیواد یو هیوادوالو ته یو لاسرسی وشي ټول برخې زمونږ اکاډمیک علمي ټولنیزې او خیریه برخه دې تاسو شو کولای چې خپل هیواد لپاره او د هیوادوالو لپاره چوپړ جوړ
به هر سبب افغانستان د هغو هیوادونو له جملې څخه دی چې د ځوانانو یا د تنکیو زلمیانو شمیر په کې تر هر چا زیات دی تاسو په خپل ټولنه کې په افغانستان کې د نن له دوه ځوانانو سره یا له زلمیانو سره د مرستې لپاره څه بلانونه لري چې څه به کوي بل اخر هغه کسانو سره چې افغانستان کې د نن په دې وضعیت کې راګیر پاتې دی او څه په واس پوره هم نه دی
سره لدی چې زمونږ د ټولو افغانانو دند او مسولیتونه دي چې په ګډه سره د افغان ځوانانو ته کار وکړو لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکوله سالیس په خو هم تیر دورو کې په میلیونونو افغان ځوانان بیکاره او بې برخې و خو اوس هغه برخه ډیره زیاته شوې ده موږ خپل هڅه کوو مختلفو مرز دو سره هغه خلک چې بقید او شرط همکاری او مرستې کوي دې سره په جیرانینو کې وچسو څنګه وشو کولی یو ځینی ابداده چې یو څه علمي مراکز فعال کړو چې هلته تخنیکي برخه کې همداراز د ژبو برخه کې د افغان ځوانانو لپاره او په تېره هغه خلک چې ډېر زیات بې بذاته دي د دې لپاره همکاري کولی شو. په دې برخه کې باید زموږ ټول هغه افغان ځوانان او هغه ټولنې په بهر کې فعالیتونه کوي سره له دې چې مونږ د افغانستان په بهر میشتو افغانانو یو نړیواله شورا د هغې سره هم غړیتوب لرو همکاري لرو خو دا ټولې کومې ټولنې شوراګانې او انجمنونه چې دي چې په مختلفو برخو کې د افغانستان لپاره کار کوي او هلته د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي زموږ ترې هیله دا ده چې هغه د خپل هیواد لپاره هم په دې برخو کې خپل ګامونه لا چټک کړي او څه وشي کولی زموږ افغان ځوانان چې په ټوله کې افغانان په علمي برخه کې او په نورو برخو کې ستونزو سره لاس او ګریوان او مخ دي د لاسنیوی وشي. مونږ هم په همدې کیسو خپل فعالیتونه کوو ځوانانو سره زموږ ملګري زموږ ټیم افغانستان کې هم فعال ده لکه څنګه چې مونږ هم تاسو ته ویلي چې زموږ برخه علمي ټولنیزه اکاډمیک په دې برخه کې مونږ کار کوو خیریه برخه کې هر محل زمنګ ځوانان پرې برخه کې دي خو مواد ډېر زیات په اړتیا لري پرې برخه کې باید ډېر ګامونه پورته شي زمنګ د ټولو افغانانو
بلې بهر صاحب تاسو په کوربه هیواد کې دغه راز په نورو هیوادونو کې د ځوانانو له رسمي سازمانونو سره اړیکې لري له هغوی سره په تماس کې یاست چې هغوی هم په دې هڅو کې شامل کړي د افغانستان لپاره؟
بله موږ دلته د مختلف سازمانونو دي په ترکیه کې خو یو نړیوال د اسلامي هیوادونو د ځوانانو یو نړیوال سازمان د وای سی ورته وي د ترڅنګ د محصلینو یو نړیوال سازمان ده چې شپږ ورځې وروسته یې د کانفرنس هم پیلېږي دلته او تقریبا د شپږ څلوېښتو هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. دوی ته مونږ خپل پیغامونه د مالیزیا کې یو شمېر ټولنې دي چې هلته کار کوي ګڼې خپل دفتر په افغانستان کې هم پرانیستی ده چې په مختلفو برخو کې د سولې او نورو برخو کې کار کوي. دوی ته مونږ خپل وړاندیزونه کړي دي افغانستان په برخه کې له موږ سره پکې د ټول افغانانو سره افغان ځوانانو سره خپلې مرستې جاري وساتي او کار وکړي. دوی سره مونږ په تماس کې یو په اړیکه کې یو وخت وخت سره په مختلفو کنفرانسونو کې ګډون کوو او کار کوو.
بلې بهر صاحب له افغانستان سره د دغو سازمانونو علاقه مندي تر پخوا فکر کوي چې کمه سوې که زیاته سوې ده؟
د یو شمېر سازمانونو علاقه زیاته سوې ده خو یو شمېر سازمانونه خپل دفترونه هلته نه لري. په تېره هغه بشري سازمانونه چې په بشري برخه کې کار کوي بشري مرستې رسوي او یو شمېر زیات شوي یو شمېر شته هغه سازمانونه چې نوي تازه مې راغلي دي چې هغوی هلته خپل دفترونه پرانیستي دي او غواړي چې په هېواد کې خپل فعالیتونه وکړي خو په ټوله کې اغېزمن شوي دي له یو اغېزمنتیا شته. نو هیله داره چې باید سازمانونه چې کوم چې بشري برخه کې کار کوي لابي وشي مختلفو برخو کې افغان ځوانان د لپاره لابي وکړي چې د هېواد هېوادوالو لپاره کار وکړي سو په داسې وخت کې د تېر په پرتله هېواد ډېر زیات اړتیا لري هېوادوالو زموږ ډېر زیات ضرورت لري په مختلفو برخو کې هغه د مرستې که هغه علمي برخه کې ښوونیزه برخه کې هم ورزشي برخه کې په ټولو برخو کې سخته اړتیا ده او په مختلفو د نړۍ په ټولو برخو کې باید لابي وشي سو زموږ د افغان ځوانانو لپاره د افغان ولس لپاره چې په هېواد کې ستونزې دي د همکارۍ لپاره فعال کار وشي او خونده وخت وشي.
بلې بهر صاحب تاسو د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم ونډه اخلي کله نه کله چې افغانستان کې ځینې طبیعي آفتونه راځي زلزله کیږي سیلاب راځي یا نور مشکلات پیښیږي تاسو هم لاس په کار کیږي په دې برخه کې تاسو هڅې پر کوم مسایل متمرکز دي؟
د ځوانانو بنسټ چې د ځوانانو نړیوال مرکز چکر لاندې کار کوي دا بنسټ همداراز په ټولو برخو کې په خیریه برخه کې خپل فعالیتونه کوي همداراز روزه کې تقریبا $15,000 مطابق هغه افغانان مرستې وکولې چې هغه مختلفو برخو کې اړمنو خلکو ته د هېواد په مختلفو برخو کې خلک چې ډېر زیات اړین اړتیا چې اړتیا درلودله سره له دې چې موږ پخوا نه دا بنسټ تقریبا له $2,000 کال نه کار کوي او موږ په ښوونیزه برخه کې خیریه برخه کې بشري مرستې کې ټولنیزو برخو کې د هېوادوالو لپاره مرستې رسولي. موږ د روژې مبارک میاشت کې هم اړمنو خلکو سره همکاري وکوله او همکاري م ترسره کړه. د دې تر څنګ بل دا ده چې هغه افغان ځوانان چې د هېواده بهر وي کستمارون ده ترکیه کې امپراسي نور هېوادونو کې زمونږ افغان ځوانان هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او بیا هلته ځینې قانوني محدودیتونه هم دي. د دې سره هم زموږ د بااحساسو هېوادپالو پیاوړو شخصیتونو دغه همکاري کوي. موږ کوښښ کوو سالی صاحب چې هغه ځوانان افغان ځوانان چې له هېواده بهر دي موږ خپله ډونیشن جاري وساتو. دا ته یو منظم پلان جوړ کړو چې لا پیاوړی شي ځکه چې خپل افغان ځوانان زمونږ غړي له هېواده بهر چې دي خپل ډونیشن وخت په وخت یو شمېر کسان چې موږ سره دي ورکوي. دا غواړو چې لا هغه ښکلی کړو څو په نورو برخو کې هر وخت یو ځانګړې بودیجه ایښي چې هېواد کې نورو ځایونو کې چې کله ستونزه پېښېږي هلته افکار ترسره شي.
ازادي راډیو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام ته غوږ یاست. له ازادي راډیو څخه نن مو د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار میلمه دی چې په ترکیه کې نن سبا د افغان ځوانانو د یوه مرکز مشري کوي او د افغانستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځوانان سره منسجم کړي دي. بهار صاحب، تاسو څومره ځوانان سره راغونډ کړي دي او په کومو هیوادونو کې ستاسو دغه غړي ځوانان شمیر زیات دی؟
زموږ ځوانان په اروپایي هیوادونو کې، په جرمني کې، په هالند کې، په سویډن کې، په اروپایي هیوادونو کې زمونږ ځوانان شته. په عربي نړۍ کې همداراز په متحده عربي اماراتو کې، په سعودي کې، په عربي نړۍ کې هم زمونږ ځوانان شته. په امریکا کې، استرالیا کې او نورو منځنۍ آسیا کې زمونږ سره د افغان ځوانان شته او کار کوي. یعنی د مختلف نړۍ په مختلفو برخو کې افغان ځوانان زمنګ د انسجام لپاره د پالیتونو لپاره په ګډه سره چې کار کوو. ستاسو ته مخکې نم ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا مرکز د ترکیې پورې محدود مرکز نه، د افغانستان د ځوانانو نړیوال مرکز دی، یو عمومي مرکز ده او د ټول افغانانو مرکز ده. موږ فقط یو چتر رامنځته کړی ده او په ګډه سره د ټولو به احساس او هیوادپالو افغانانو سره په ګډه سره دا فعالیتونه کوو. د نړۍ په مختلفو برخو کې زمنګ یاد مرکز استازی او با احساس غړي او وخت په وخت سره دی غونډم کوي، خپل گزارشونه هم شریکي په مختلفو برخو کې، فرهنګي ناشته کوي، ملي ورځ لمانځي، جشنونه لمانځي او په همدارز د روژې په مبارک میاش کې افغان ځوانانو سره چې حتی خپل مغه هیوادونو ته نوي تللي همکاریاں کوي چې هغه ځوانان چې خپل هیواد مال تکم هیوادونه کې یو او نوې ماجر شي وي هغه سره هم وخت وخت سره مرسته کوي او فعالیتونه تر سره کوي.
تاسو مخکې په تحصیلي او تعلیمي برخه کې هم د خپل فعالیتونو یادونه وکړه. د نړۍ زیات هیوادونه غواړي چې افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي. په دې برخه کې تاسو څومره د دوی سره په تماس کې یاست چې حقدار ته ورسیږي او واقعا زیات ځوانان جذب سي، دوی دغه کوربه هیوادونه خپل ونډه زیاته کړي د افغانستان لپاره؟
پخوا سومه د پخوا هم شمیر قراردادونه تر سره شي او په هیواد کې د لون بدلون سره د قراردادونو ټکنی شول چې هغه کې مختلف برخو کې د افغان ځوانانو لپاره په وړیا توګه سکالرشپونه او زده کړو لپاره. په اوس مهال کې د سکالرشپونو لړۍ ټکنی شوې ده تر دې پورې چې هیواد کې لکه ثبات پیوړی شي او په ټولو برخو کې زما غږ دا ده چې تعلیمی برخه، تحصیلی برخه به د غیر سیاسي وي، هیڅ ډول سیاسي کړیو پورې ونه خلول شي. سو په ټول افغان ځوانانو ته د تعلیم، د لوړو زده کړې زمينه مساعد شي. سره له دې چې اوس هم په دې برخه کې د همکاریانه کوي په متحده عربي اماراتو کې افغان او عرب تجارت متحده عربي اماراتو هغه هم د سر کسانو سکالرشپونو خبره کړې و چې په دې برخه کې آمده و چې سل کسانو ته په وړیا توګه سکالرشپونه ورکو، د نجونو برخه هم پکې وه او د ځوانانو پکې وه. نو په دې برخه کې به هلته کمی ډیپلوماتیکې برخې چې دي او همداراز د نړۍ په نورو برخو کې زمونږ سفارتونه قونسلګرۍ هم په دې برخه کې باید فعال اوسېږي، او دا د دې دنده هم ده چې په دې برخه کې هغه تحصیلي برخې دا تعقیب کړي څو ځوانانو ته زمینه مساعده شي. نو موږ غواړو چې دا چتر پیاوړی کړو او د ټولو سره تماسونه ترسره شي. خو په ټوله کې عمومي د اړوند هیوادونو ډیپلوماتیکې څانګې، سفارتونه، قونسلګرۍ، تحصیلي اتشې باید هم خپل ګامونه چټک کړي، سو په داسې محل د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو برخه کې خپل هڅې چټکې کړي او لازمینه برابر شي.
بلې، بهر سب دغه هیوادونه چې دغه سکالرشپونه ورکوي خو په بدل کې هم ځینې غوښتنې لري، ځینې شرایط لري. عمده شرایط د دوی څه دي په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره؟
د اکثر محل اوس بخا مصر سکالرشپونه ورکول دلته په هیواد کې تاسو ته معلومه ده د بدلون سره بنګ زمنګ هیواد همدارس نور هیوادونو ته اوس یو رسمیت مونږ نه لرو چې رسمي زمنګ ډیپلوماټیک دزګه جام د پټه ولاړه ده. یو ځینی لوی استونزا چې رامنځته شوې ده هغه د نه رسمیت پیژندګلوي همدارس زمنګ ډیپلوماټیک ساحه چې هغه ټکانۍ ده او هغه پالتونه ترسره کیږي. خاص شرایط، خاص غوښتنې نشته، خو که چېرته زمونږ بلداد چې دغه خپلواکي تحصیلي برخه په ټوله کې عمومي چې هر څوک حاکمانی خو د افغان ځوانانو لپاره به زمینې مساعده شي. هیڅ کله هیڅ څوک به د تعلیم لپاره د زمینې مخه ونه نیسي او پرېږدي چې افغان ځوانانو لپاره زده کړي زمینی مساید شي. که په هر برخه کې، که غد شریعت برخه کې، په خاص سعودي هم په مختلفو برخو کې شکونه ورکول زمونږ افغان ځوانان تاسوسم پر برخه کې همکاري نه کوي. خو دا باید هلته غوښتنه زموږ دا ده چې دا باید د هلته په اړوند هیوادونو کې تحصیلي برخه، تحصیلي اتشي پر برخه کې همکاري وکړي. تیر ځل دلته کوم قراردادونه چې شوي وو، کوم قراردادونه چې ترسره شوي وو، د بدلون سره د قراردادونو ټکنۍ شو. له مازی وزینه لته او چې د سره موږ تماس مونږ و دلته یو د اسلامي نړیوال پانتون رئیس سره دی ویل چې حالات لږ مستقر، حالات لږ خشي، موږ خپل ژوند ته وفادار یو. سو شو کولای چې کوم تحصیلي برخه کې قراردادونه ترسره شوي دي او کار وکړو او افغان ځوانان ته په دې برخه کې زمینی مساعد کو. خو په ټوله کې هڅه باید دا وشي چې تحصیلي برخه خپلواک پریښودل شي، سو په دې برخه کې نورو هیوادونو ته تاسو کوم ځوانان چې دي سو چې دي باید زمینه اوسه برابر شي. چې لوی استونز بل دا چې افغانستان کې د پاسپورتونو د ډېرې افغان ځوانانو ته چکله زمینه مساعده کې هغه ته پاسپورتونه په ډېر زیات سختي ورکول کیږي. چکله یاد سکالرشپ وخت یې شوی نو په افغان ځوانانو ته هم باید په دې برخه کې کوم کسان چې سکالرشپونه یا تحصیلي زده کړې برابرېږي دي ته یو ځانګړی کمیشن ایجاد شي، سو په دې برخه کې د پاسپورت په برخه کې ورسره پوره همکاري وشي چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړ شي. ډېر ځوانان ستونزه همداده چې ډېر ځوانان بېرته له زده کړو پاتې کېږي. هغه ستونزه داده چې دې ته زمینه نه مساعدېږي د پاسپورت چې کله د سکالرشپ ورته راشي. نو دغه ستونزه همداده په دې لړۍ کې باید د هم تر سره ستونزه باید هواره شي او تاسو نورو برخو کې په اسانۍ سره زموږ افغان ځوانان د نړۍ په مختلفو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او
بیرته د هیواد لپاره راوګرځي او خدمت مستر شي. بهر څه به یو ځوان چې نن سبا په افغانستان کې ژوند کوي څه تر لاسه کړی دي، څه له لاسه ورکړی دي؟
افغانستان کې په تیرو کلونو کې وزینه پرمختګ چې دا شوی چې افغان ځوانانو په مختلفو برخو کې زده کړې کړې وي. خو اوس مهال افغان ځوانان ډېر افغان ځوانان بیکار دي، د هغې وړتیاونه هغه په ټولو برخو کې دي، که هغه انجینر ده او د نورو برخو ټول علمی کادرونه په ټول کې علمی کادرونو یو د غدانه چې هغه په کوم روحي سره چې راغلی او اوسمهال تاسو ته ما خو هم بیکاری زیاته خو اوسمهال هغه شته ساحو کې د دې لپاره د کار نشتون ده ځکه چې افغان ځوانانو د ماسترۍ او د ډاکټوري تر کچې زده کړې کړي اول ته ورته لازمه زمينه نه ده مساید چې په خپل برخو کې پالیتو کې ته ورته زمينه مساید شي نو وخت په دې برخه کې د زمينه مساید شي چې یو کې د وزنې غدار شي د دې د کاري نشتون عمل زمک افغان ځوانان د روحي ستونزو سره مخ کړی دي په اشار افغان ځوانان د خپل حساسه کیس او په دې برخه کې او خپل هغه دغه دې نه بیلی همت نو دا شی بیللی دي چې موږ تاسو د کومو کسانو چې زده کړې کړې دي او همکاري یعنی په نورو برخو کې د سره کړې تجربه لري دا څه ده بل دا چې هغه ډېرې ځوانانو چې په هیواد کې او نور هیوادونو کې زده کړې کړې وي او بیرته مهاجر شول نو هغه ستونزه دا ده د ذهنونو فرار هغه مغزونه چې په ډېر سره مې گزارش یو هغه ځوانان چې لکونو په میلیونونو افغانۍ په سمې گزاري او پنګونه شی و د لیوا څخه بارار ده هم ډېر لوی ستونزه چې د کولې ته شی سختې زمنګ ایوازنه هنده کوم دا څو د ځوان کډرن ترمنځ وینسجام را منځته کو او د زمینی په مسایدې د سره بیا د هیات لپاره د خدمت جوګش
ډېر مننه د افغان ځوانانو د مرکز مشر زبیح الله بهر چې د خپلې ټولنې د فعالیتونو د غرض د افغان ځوانانو د ستونزو او لاسترړونو په اړه مو د ازادي میلمه پروګرام کې څرګندونه وکړي
ډېر زیات مننه صالح صاحب تاسو هم په چارو کې د بریا ویل کوم چې موږ ته مو وخت راکړ او د افغانستان ځوانانو نړیوال مرکز فعالیتونو ته سر شریک کړ
سرگی سمن اخفات پزڑکی سو سادستر بوتیس منجر سرگی چی کھڑم پوٹیز راسی تا سورتت سو سرات گورم سا خیال کی تیر اون دیشمان زخمی جوڑی جینا اشک می دری جینا زلط میرا تیر سنو شون کی میری جینا